دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
درنو اوریدونکو ستړي مشي ز نو شبا آشنا د دومې پښتو خبری خبرونه په پایل کې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري
د ناتو عمومي منشي په کابل کې ځانمرګي برید غندلې ده د سیګار راپورټ وایي د 2002 کال نه تر 2019 کال پورې په افغانستان کې د بیا رغونې په ماموریت باندې په بریدونو کې 2200 تنه وژل شوي 3000 نور زخمي شوي دي او د کورونا په ویروس د خلکو د اخته کېدو شمیر مخ په زیاتېدو دی
قدر منوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اورید افغان مبصرین وایي چې یو شمیر هیوادونه د سولې بهیر کې خنډ اچوي
یا څنګه دا هوا دونه ست چې پرې نس دی چې دا خبرې اترې ملموسه نتیجه ورکړي
د افغانستان لپاره د امریکا په دفاعي مرستو کې کمی یو لړ پښتنه را پیدا کړي
نو هغه د دې ترمنځ چې اوربند وسی نو ضرورت دی ته نسته چې به دوی اضافي مصارف ولري
د امریکا په نیو همشهر ایالت کې جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د دیموکرات ګوند د کاندیدانو ترمنځ روان سیالۍ په اړه د خپل خبریال نه وروسته حال اخلو درنو اوریدونکو دا ټول د خبرونې په لړ کې د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته خبرېږي خو اوس پام کوئ د سیمې او نړۍ پوره خبرونو ته چې سید سلیمان آشنا او زیبا خادم درته وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا د سنا په مجلس کې د متقاعدو پوځي جنرالانو سره د افغانستان په حق لا په ستراتیژي همدا اوس بحث روان دی چې امریکا د جنگ ټلې شي یا نه د دې بحث غټ کې لږ وروسته راځي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نن د کابل په ښار کې په ځانمرګي برید کې 19 کسه تلف شوي دي برید د ښار په 15 امنیتي حوزه کې شوی دی د کورنیو چارو د وزارت ناطق نصرت رحیمی وایي په برید کې شپږ تنه وژل شوي او 14 نور زخمي شوي دي دی وایي چې په وژل شوو کسانو کې څلور امنیتي عسکر دي دوه ملکیان دي او په ټپیانو کې اته ملکیان او 15 امنیتي عسکر دي د ناتو عمومي منشي دا حمله غندلې ده او داسې ویلي دي
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي استازي جان صاحب کو ویل چې د 2002 کال څخه د 2019 کال تر پای پورې 2204 لسنه په غیر محاربوي ډګرونو کې وژل شوې چې 204 اتیاي امریکایي اتباع دي د سیګار ایس په دغه راپور کې
په دې وروستیو وختونو کې د کابل په ښار کې د نسبی آرامۍ نوروسته د لومړی ځانګړی برید دی چې ملکیان او پوځیان پکې مړه شوي دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي برید طالبانو کړی دی خو تر دې مهاله دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی
د افغانستان د بیا رغونې د پاره د امریکا د ځانګړي مفتش د دفتر راپور چې نن خپور شو وی د 2002 څخه تر 2019 میلادي کال پورې د افغانستان د بیا رغونې په ماموریت باندې په بریدونو کې څه د پاسه 2200 تنه وژل شوي او شاوخوا 3000 نور ټپیان شوي دي د انساني تلفاتو په اړه دغه راپور په داسې حال کې خبريږي چې په کابل کې په نننۍ یعنی سې شنبې ورځې په برید کې بیا یو شمیر ملکیان وژل شوي او ژوبل شوي دي د افغانستان د بیا رغونې د پاره د امریکا ځانګړي استازي جان صاحب کو ویل چې د 2002 کال څخه تر 2019 کال تر پای پورې 2204 لسنه په غیر ماربوي ډګرونو کې وژل شوي چې 204 اتیاي امریکایان دي د سیګار رئیس په دغه راپور کې همدا شندام ویلي دي چې د 248 امریکایانو له ډلې نه 218 یې پوځیان او 48 یې ملکیانو په دغه راپور کې هغه بریدونه نه دي شامل چې پر امریکا پوځي اډو او ملکي اهدافو باندې شوی دي خغلی صاحب کویلی چې د 101 پوځیانو او 1440 ملکیانو په وژل کېدو سره د مرچوب زیاته کچ افغانانو ته رسیدلې ده چې د خپل هیواد د بیا رغونې لپاره ژوند بایللی دی
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري افغان چارواکي وایي چې د هرات او غور په ولایتونو کې 102 طالبان له خپل یو شمیر قومندانانو سره امنیتي قواو ته تسلیم شوي دي په هرات کې د 201 ظفر قولي وردی مطبوعاتي برخې مسول سید آقا ضیا حسینی نن د امریکا غږ ته وویل چې 116 وسلوال د غور د ولایت د شهرک او د هرات د ولایت د چشت په ولسوالۍ کې د خپلو وسلو سره حکومتي قواو ته تسلیم شول خاغلی حسینی زیاته کړ چې د عبد الله محمد یوسف او ملا سرور پونمونو د طالبانو مهم قمندانان هم په تسلیم شو وسوالو کې شامل دي. امنیتي چارواکي وایي چې دغه وسلوال 13 ورځې حکومتي قواو ته تسلیم شوی. طالبانو د خپل وسلوالو د تسلیمېدو په حق له د افغانستان د چارواکو ادعا رد کړی ده.
د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د دلاور د ایالت په پوځي اډه کې د دوو امریکایي پوځیانو جنازو ته درناوی مراتب په ځای کړل. دغه پوځیان د شنبه په ورځ په ننګرهار کې د یو افغان عسکر په ډزو کې وژل شوي دي. په پیښه کې شپږ امریکایي پوځیان ټپیان شوي هم دي. د امریکا د ملي امنیت شورا سلار روبرت اوبراین خبریالانو ته ویلي چې د جمهور رئیس ټرمپ دپاره ډیره سخته شیبه د پوځیانو د جنازو په مراسمو کې برخه اخیستل او د ټپي پوځیانو سره کتل.
د امریکا د نیو همشایر په ایالت کې نن خلک د 2020 کال د جمهوری ریاست په مقدماتي انتخاباتو کې رای ورکوي. د دیموکرات ګوند کاندیدان هڅه کوي چې په نیو همشایر کې ډېری رای واخلي چې د نومبر په میاشت کې د جمهور رئیس ټرمپ په مقابل کې ودرېږي. د دې خبر تفصیل نظرانه یوسف زیل ولی.
بیګاش په سناتور برنی سینډرز د راک میوزیک کنسرت یو غونډه جوړ کړه. سینډرز د 2016 په ټاکنو کې د نیو همشایر ایالت ګټلی و. تازه نظر پوښتنې ښایي چې هغه بیا دلته مخکې دی. د نظر پوښتنو په اساس سینډرز په نیو همشایر او په ټول ملک کې مخکې دی، خو پیټ بوټیجج چې په سیالیو کې په چټکۍ پر مخ روان دی کوشش کوي چې د نورو نه ځان مخکې کړي. پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایډن هم دا هڅه کوي چې په نیو همشایر کې بری ترلاسه کړي. داسې ښایي چې د بایډن او وارن محبوبیت د ایمی کلوبچار په مقابل کې رقم شوی وي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
په نړۍ کې د کرونا په ویروس د خلکو د اخته کېدو شمیر زیات شوی دی. په تیرو دوو اونیو کې د 15 قضیو له ثبت کېدو وروسته د جاپان روغتیایي مامورین په یوې کښتۍ کې د مسافرینو روغتیا څاري. په دغه ویروس د اخته شوو مسافرو شمیر 115 ته رسیدلی دی او په ټول جاپان کې مجموعاً 150 کسان د کرونا ویروس په ویروس اخته شوي دي. همدارنګه په هانګ کانګ کې چارواکو یو لړ څېړنې پیل کړي دي چې معلومه کړي په یوې ودانۍ کې خو به د نلونو له لارې د کرونا ویروس خپور شوی نه وي.
موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. نن زرګونو ایرانیانو د 1909 کال د اسلامي انقلاب کلیزه ونمانځله. په دې مراسمو کې خلکو د مرګ په امریکا شعارونه ورکول او د امریکا او اسرایلو بیرغونه یې وسوځول. د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو او د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اتومي موافقې د لغوه کولو نه وروسته اوس تر بل هر وخت نه د امریکا او ایران اړیکې ترینګلې شوې دي. د ایران دولتي تلویزیون د انقلاب سګنې کلیزه د سلیمانی غروب نومولې ده.
د ملګرو ملتونو یو تازه راپور وی د سوریې د قواو او د روسیې د ملګرو یاغي ګروپونو ترمن د جګړې د زیاتېدو لامل ډیر خلک د سوریې د ادلیب د ولایت نه تختی. ملګری ملتونو وی په تیرو لس هفتو کې تقریبا 200,000 خلک د ادلیب او د ادلیب د شاوخوا سیمو نه تختیدلی دي چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي. زیاتره خلک د هغه وخت رئیس چې څو وارې تیښتې ته مجبور شوي دي. د سوریې د قواو او د روسیې د ملګرو قواو ترمن نه میاشتې مخکې د ادلیب د بیرته نیولو لپاره سخته جګړه پیل شوې وه.
د ائتلاف د قواو یو لوړ رتبه قمندان ویلي دي چې امریکایي پوځیان به د داعش په ضد جګړې ته ادامه ورکړي. د هوایي قواو جنرال اریک هیل ویلي په عراق او سوریه کې د امریکا ماموریت بدل شوی نه دی. همدارنګه امریکایي پوځیان به د عراقي قواو او د سوریې د دیموکراتیک قواو سره په ګډه د هغوی د روزلو بهیر ته ادامه ورکړي.
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی د خپلو مامورینو د اداري رئیس اندري بوهیدن په برطرف کړی دی او په ځای یې اندري یورمک هغه سلاکار مقرر کړی دی چې نوم یې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شخصي مدافع وکیل سره تړل شوی دی.
په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د سختو وروختونو او طوفانونو له امله اووه کس مړه شوي دي. د کیارا په نوم طوفانونو د دوشنبه په ورځ د الوتکو یو شمیر پروازونه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړل.
په استرالیا کې مقامات وایي کېدای شي چې یو زورور باران د نیو ساوت ویلز په ایالت کې د دې هفتې تر اخره پورې ټول لګېدلي ورونه مړه کړي.
لږ تر لږه لسګونه کسان هغه وخت په اوبو کې ډوب شول چې په یوې وړې کښتۍ کې د حد نه زیات روهینګیایي مسلمان مهاجر ناستو او کښتۍ نن د بنګلادیش ساحل ته سیرمه چپه شوه.
او د فلیپین د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ په ټویټر کې ویلي چې په مانیلا کې د امریکا د ماموریت د رئیس معاون ته د قواو د موجودیت د موافقه د لغوه کولو خبر ورکړی دی.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل.
او د افغانستان په باب جامع به طرفه او ماسک رپورټونه خبري د امریکا غږ داشنا رادیو خبرونه مهیروي.
درنو اوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل، په مو کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو په نیو همشار ایالت کې د 2020 کال د ولسمشیزو ټاکنو په مقدماتي انتخاباتو کې د بریا لپاره د دوشنبه لورزنه را په دې خو وروسته حالې ځلې پیل شوې دي. نن وروسته ورځ تاسو ته تازه حال احوال به د امریکا غږ د پښتو څنګه د خبريال نه واخلو چې لږه شیبه وروسته به تازه خبري واوري. خطر ټولو مخکې د امریکا د سنا مجلس د وسلواله خدماتو کمیټه همدا شیبه په افغانستان کې د امریکا په ستراتیژي د لوړ رتبه متقاعدو جنرالانو نظرونه اوري. دا بس یو سات مخکې پیل شوې او سید سلیمان آشنا اوریدل چې نور جزئیات به لاغې نه وخلو. سید سلیمان آشنا ستړی مشي سناتورانو څه ویل بحث کې څه خبرې مطرح شوې؟
دا بحث خو سم روان دی او دی درې مهم جنرالان چې پخوانی جنرالان ورته ویل کیږي او متقاعد دي، دوی په افغانستان کې ډیر کار کړی، خدمت هم کړی او د دفاع وزارت ډیر عالی رتبه جنرالان پاتې دي. مثلا جان کین دی د دفاع وزارت د لوی درستیز معاونو او اوس هم د یو لوی پوځي انسټیټیوټ ریاست په غاړه لري. ورسره کولن جاکسن دی چې دی د امریکا د ستراتیژیانو د جوړولو او خصوصا د نیول کالج کې دی استاد دی، اما د افغانستان پاکستان په شمول د جنوبی آسیا د ستراتیژي او د ماموریت لپاره په دفاع وزارت کې معاون پاتې شو دی. ترڅنګ جنرال کیمبرلی د چاولین بریج جنرال خزه ده چې دی په افغانستان کې د ناټو قواو سره د قاتم ملاتړ ماموریت کې مشاوریت کړی. دوی درې واړو ډیر مهم بحث پیل کړی. خصوصا اوله پوښتنه د سناتورانو ته همدا و چې دا جنگ دوام لري، اتلس کاله شو، زمونږ پیسې ضایع کیږي، مونږ ځاني زیانونه ګورو، افغانان وژل کیږي، دنیا ټوله متوجه ده، ولې دا جنگ نه ختمیږي؟ نو په دې باندې بحث دی چې د دې جنگ عوامل څه دي، د وګړو اولې سولې نتیجه نه وایي.
نو څه ویل چې د افغانستان جګړه به څنګه ختمیږي؟
د جنرالانو تقریبا درې واړه چې غوښتلي دي نظریات ډیر مشابه وو. مثلا اول دا ویل چې په افغانستان کې د تیرو څلوېښت کالو نه چې ډیر شدید جنگ زیات شوی دی، هر ډول سولې موافقه چې د افغانانو ترمنځ شوې ده هغه په خپل سر نه ده تطبیق شوی. یعنی یو بیرونی قوت په کار دی، لکه ملګری ملتونه، نړیواله ټولنه یا د امریکا چلته خپل حضور ښیي د خپلو متحدینو په شمول. یو قوت، مشروع قوت په کار دی چې د داسې سولو د موافقو تطبیق لپاره هغه عملي کړي. ځکه دوی په دې باور دي چې امریکا اوس د طالبانو سره په خبرو کې بوخته ده، وایي چې که طالبان موافقه وم کی او دوی افغانستان ته راشي، دوی هغه قوت نه لري د ځان سره چې هغه تروریستي ډلې چې په پاکستان کې میشتي دي او تمویلیږي او هغه د حقانی شبکې په مشورې او لارښوونه او غوښتنه باندې د القاعده ډلې هلته ځای په ځای دي، د هغوی سره به مقاومت وکړي. دوی داسې فکر کوي چې امریکا ته بیا هم د القاعده د حقانی د شبکې او د داعش د ډلو نه چې هلته وي موجود دي، دا موږ ته تهدید پیښوي او دا اشتباه وي. مکه وی چې عسکر وباسو، سبا د عراق او سوریه غونډې به بیرته په خیمان استي او په ډبل کاسټ یا په مالی لګښت او ځاني زیان بیرته افغانستان ته ورشي.
دا بحث تاسو د پایل نه د سټډیو ته د راتګ تر شیبه پورې واوریده. عمومي نظریه څه و چې د افغانستان د ثبات لپاره یا باثباته کېدو لپاره باید څه وشي؟
دا لوړ غږ په دې مجلس کې کرشتیا خبرې د جنرال کین ده، چې ځکه چې د تر ټولو غټ ستراتیجیست هم دی او تر ټولو څلور سټار جنرال دی، ستوري جنرال دی، نو ډیر باروسوخه کس دی په امریکا پوځ کې او په امریکا حکومت کې او د دې اوسني حکومت کې چې غوږ ورته دوی ته نیسي. دی داسې وایي چې مونږ په نورې دنیا کې مثلا جرمني او جاپان مثال ورکو، یا بیا کالو نه ډیر وخت شو مونږ نظامي حضور لرو. د دې علت سوالې پوهیږي سناتوران چپو ول، د دې علت دا دی چې مونږ همداسې چې اوږد مهال ته یو چیرته ګټي لرو، د اوږد مهال د محافظت او خوندیتوب لپاره باید نظامی فکر هم وکړو. افغانستان داسې یو ځای نه دی چې دا د بلې کوریا یا بلې سیارې برخه وي. مونږ داسې فکر وکړو چې تیوته نو خلاص شو، مونږ نور مسؤلیتونه انساني لرو چې نن په دنیا کې امریکا خپل مشري ښیي، مونږ باید هغې ته وکړو. بیا د لاسته راوړنې یاد کړي چې اولین ځل دی د افغانستان په تاریخ کې چې دومره ښځې تعلیم ته، صحت برخه کې ادارو برخو کې دوی مخکې راځي لیډرشپ اخلي. ځوان نسل په د کلو باندو نه ویل راووتل په خټو بارانونو طوفانونو کې خو رای ورکړې انتخابات وکړه. معنی چې دوی ارزو داده چې باثباته حکومت ولري. نو موږ د وګت محال د پاره باید فکر وکړو چې هلته به ووسو، مګر ضرور نه دی چې په جنگ کې داخل وسو. موږ باید د حل لار پیدا کړو، نه دا چې افغانستان په خپل په خو درو کومک ورسوکو، بلکې د منطقه کې زمونږ حضور د دایمي سیاسي او ډیپلوماټیک ګټو لپاره مهم دی او باید وسو.
تل د افغانستان د امنیت په اړه دغه موضوع مطرح کیږي چې بې امنی په افغانستان کې امریکا ته ستر ګواښ دی. نو دوی څه وایي چې امریکا ته لوی تهدید څه شی دی او څنګه دوی ورسره مبارزه کوي؟ که یو لنډ ځواب راکړي.
لنډ دا دوی فکر کوي چې په افغانستان کې موږ دپاره هغه وخت تهدید پیښیږي چې د پام یې وغورځو، ځکه چې په هغه ځای کې نه القاعده نه د دنیا وایي چې 50% تروریستي ډلې په جنوبي اسیا کې دي او اکثریت یې په ایران او پاکستان د خوانه تمویلیږي او په دې منطقه کې دي. همدغې وجه نه ویلې تاسو د ډیورن کرخې نومې واخیستو، ویل دلته داسې انسانان افغانان ژوند کوي چې هیڅ اسناد نه لري چې تی وپیژنې چې دا د کوم ولایت دی. نو دوی ویلې په دې زی راځي، دا موږ نه پوهیږو چې اوس دا د هغه خوانه د قانی د شبکې خلک دي که دا هغه افغانان دي چې دلته ژوند کوي. موږ ته په کار دی چې دلته یو اداره یو حاکمیت شي. ویل که ووتلو تاسو به ویل ډېر زر هفتو کې خبر شي چې د افغانستان ټول اطراف به سقوط وکړي، یوازې په غټو ولایتونو کې د کابل حکومت تر یو وخته دوام
وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
زمان غاک دا واشنگتن دا ستډیو ناوړی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې کله ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون مامورین سبا ورشي، نو د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر به پیل شي. د ټاکنو څار ادارې د جمهوری ریاست د ټاکنو بهیر په اوږدېدو ژوره اندېښنه ښیي. په موقعې په دې اړه د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ته.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د تمې سره سره نن د سېشنبې په ورځ د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون مامورین د ټاکنو کمیسیون ته ورنه راغلل، چې له امله یې د رایو د بیا شمېرلو او تفتیش په اړه د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د پرېکړو پر عملي کېدو کار پیل نه شو. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې دا کمیسیون تمه لري چې دا کار به د چهارشنبې په ورځ پیل شي.
د دې لپاره یو مشترکه کمیټه موږ رامنځته کړو. کمیټې کار به دای چې شکایتو ته د رسیدګۍ د کمیسیون و پیسې چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته استولي فیصلو د تطبیق په اړه باندې به مشترکه کمیټه کار کوي. په دې مشترکه کمیټه کې به هم د شکایتو د خپلواک کمیسیون رهبری شامل وي او هم به د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون. نن هم موږ غوښتل چې عملا ویژه تفتیش په مرکزي دفتر کې پیل کړو، خو متاسفانه چې تر ډېر وخته پورې منتظر پاتې شولو تر څو شکایتونو ته رسیدګي د کمیسیون استازي راشي او دوی په حضور کې موږ دا کار پیل کړو. متاسفانه دوی وخت او زمان رسیدګي ونه کړل او دغه کار سبا ته پاتې سبا د
شکایتونو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د کمیسیون خپل کارونه په قانوني چوکاټ کې بشپړ کړي. اوس د پیلو د اعلانولو د چمتو کولو لپاره پاتې کارونه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پورې اړه لري. د دغه کمیسیون ویاندی بیربن زرمینه کاکر امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید دغو محلونو تفتیش او رایو بیا شمیرلو کار چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د پریکړو له مخې تفتیش کیږي ژر پیل کړي.
د شکایتو کمیسیون له ادرس نه هیڅ کوم مشکل نشته. موږ خپل چارې او خپل دندې په سماتوګه ترسره کړې دي او د ټاکنو کمیسیون نه مو غوښتنه ده چې ژر تر ژره د محلات چې ویژه تفتیش ته تللی دي د شکایتو کمیسیون په حضور کې د تفتیش کړي.
بیرمن کاکر وایي د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون دنده ده چې دغو محلونو تفتیش څخه څارنه وکړي چې دغه کمیسیون د پریکړو له مخې په ځانګړي ډول تفتیش کړي.
د ټاکنو کمیسیون دنده ده چې ژر تر ژره هغه محلات چې ویژه تفتیش ته تللی دي ویژه تفتیش کړي. زموږ له ادرس نه هیڅ کوم مشکل نشته. موږ خپل پوره او کلی آمادگی او چمتووالی لرو چې هغه محلات چې ویژه تفتیش ته ځي د هغه نه نظارت وکړو.
د افغانستان د جمهوري ریاست د تل شپږمې ورځې د ټاکنو لومړنۍ پیالې د روان کال د مرغومي میاشتې په لومړۍ ورځ اعلان شوې. خو د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون په دغو پیالو د شکایتونو او اعتراضونو بهیر د تېرې چهارشنبې په ورځ بشپړ کړ. د ټاکنو څار ادارې وایي چې د افغانستان جمهوري ریاست له ټاکنو څخه شاوخوا څلورنیمې میاشتې تېرې شوې او که دا بهیر نور هم اوږد شي، نه یوازې پر ټاکنو به د خلکو باور ټکلی کړي، بلکې د سیاسي جنجالونو سبب به هم شي. د پیپا په نوم د آزادو عادلانه ټاکنو څار د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید د امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې د کمیسیونونو د بې غورۍ یا د ظرفیت د کموالي له امله د ټاکنو بهیر ورځ په ورځ اوږدېږي. ښاغلی رشید وایي چې اوس دواړه کمیسیونونو ته پکار دي چې ګډ کار وکړي او د ټاکنو بهیر بشپړ کړي.
لومړی خو د شکایت کمیسیون لپاره پکار ده چې دوی دغه فکر چې د انتخابات کمیسیون لخوا تطبیق کیږي باید دوی پوره خپل وضاحتي پلان هم ولري په عین حال کې دا چې کوم محلات کومې سیمې باید تر پوښښ لاندې راشي هغه مسلکي غبرګونونه باید سره کم وي شفافیت سره کم وي دوی دغه کمیسیون نه دي په پام کې نیولي او هلته د انتخاباتو کمیسیون هم له بعده فرغه چې خپل کارونه کوي چې پوره دقیقه نه ده چې اوس مسله کوم چې د شکایت کمیسیون ده کوم چې دوی ده نو موږ دغه برخه نه باندې کمن یو هم ویره لرو چې داسې نه شي چې نور ځان ته جنجالي اړخونه پیدا کړي او پروسه لاړ شي د انحراف پته
د سوداګرۍ سنیب د خونی د راپور لمخې د افغانستان د ټاکنو د بهیر د اوګدېدو له امله په دغه هیواد کې کاروبار تر 12% پورې کم شوی دا راپور وایي چې پانګوال د ناسرګند حالت له امله په افغانستان کې پانګونې ته زړه نه ښه کوي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو که څه هم افغان حکومت د امریکا د دفاع وزارت په دې پلان چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو بودیجه راتلونکي کال ته د افغانستان د جګړې تر ټولو کمې بودیجې ته راټیټي څه نه دی ویلي خو یو شمیر نظامی او سیاسي کارپوهان وایي چې د بودیجې راکمول ښایي په روانه جګړه تاثیر ونه لري رحیم ګل ساروانی په اړه رپورټ را لګلی
امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې پینټاګون په پلان کې لري په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو بودیجه 14 میلیارډ ډالر ته راټیټ کړي د امریکایي ځواکونو دا بودیجه د امریکا د افغانستان په جګړه کې تر ټولو ټیټه بودیجه ده افغان حکومت په دې اړه څه نه وایي خو یو شمیر کارپوهان وایي چې دا پریکړه ښایي د سولې له خبرو پورې تړاو ولري سیاسي کارپوه عبدالکبیر رنجبر وایي په افغانستان کې د جګړې شرایطو تغییر خوړلی او د امریکایي ځواکونو د بودیجې کمښت ښایي هیڅ اغېز ونه لري
د سولې پروګرام د امریکایانو سره د طالبانو ډېر په بریالیتوب مخکې ځي نو هغه د دوی ترمنځ چې اوربند اوسي نو ضرورت د دې ته نشته چې باید دوی اضافي مصارف ولري عملیاتو کې یا هغه پخوانۍ پیټې چې دوی په شا وو هغه بیا کمیږي لغله خاطر دا فکر دا معقول کار دی
خو نظامی کارپو جنرال عتیق الله مرخیل بیا بل تحلیل لري وای د جګړې په آینده هیڅ تحلیل وجود نه لري او د سولې راته ګرسته د جګړې مطلق ورکیدل هم داسې څه دي چې وړاندوینه پکې نشي کېدای
خپل سربازار بودجه کم یا غد دوی کار دی ولې د موږ بودجه کمول د موږ لپاره ډیر زیات مشکلات پیدا کوي ځکه چې افغانستان دومره اقتصاد نه لري چې دا قوتونه موجوده قوتونه په پخو ودرې خپل ځان سره وسات دا کدی فکر کړی چې دلته سولې راسي مذاکرات روان دي د سولې پراتک سره به دونه بودی ضرورنه جنگ به کړو کښ کې نه داس نه ده امکان لري چې جنگ شدت پیدا کړي
ځینې نور سیلون کې بیا په دې باور دي چې د ولسمشر ترامپ اداره تل په دې هڅه کې ده چې د جګړې لګښتونه کم وي او د بودیجې دا کمښت نور عوامل پورې ښایي تړلی نه وي
ترامپ داسې وسړی ده چې ډېر مصارف نه خوښېږي چې په بهر کې ولري په کمو مصارفو خپل اهداف لاسته راوړي نو موږ په خاطر فکر کوم چې دا بودجه په همدغه لړۍ یوه برخه ده ولې دا کوم مستقیم ارتباط د قطر له مذاکراتو سره نه لري
له 2011 کال راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لږه کال تر بلې راکمیږي په 2011 کال کې چې 3000 امریکایي اساکر په افغانستان کې وو امریکایي پوځ بودیجه 1.4 میلیارډ ډالر وه دغه بودیجه د دغه کال نه راورسته کال تر بلې راکمه شوې ده
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري درنو اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې مو وویل په امریکا کې د جمهوری ریاست لپاره د ټاکنیزو منډه ترلو په ترڅ کې نن په نیو همشار ایالت کې د دیموکرات ګوند د نوماندانو ترمنځ مقدماتي ټاکنې کې نوماندان کوښښ کوي چې په نیو همشار کې ډېرې رایې وګټي او مخکښ نوماند د نومبر په میاشت کې د ولسمشر ټرمپ په وړاندې ودرېږي په دې اړه نور معلومات او تازه جزئیات د خپل همکار سمیع الله جلالزی صاحب نه اخلو چې همدا اوس د نیو همشار ایالت نه موږ سره د تلیفون په کرخه ده جلالزی صاحب ستړی مشي سرویګانې څه ښایي چې څوک مخکې دی تازه حال کا اوریدونکو سره شریک کړي
نو شابه جانې سلام تاسو ته د امریکا قدرمنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم ورسته نظر پوښتنه دا څرګندوي چې تر اوسه برني ساندرز تر نورو دیموکراتو کاندیدانو مخکې دی که څه هم د نیو همشیر ایالت د انتخاباتو نتیجه تر اوسه معلومه نه ده ځکه د ورځې فایل دی نو سرماخامه به خلک رائے ورکوي. اما د آیوا تر انتخابات وروسته کوم سرویګان چې سوي دي خې چې سندرز مخکې دی لسندرز وروسته پد بوتجج دی چې بوتجج نوې د سیاست دګر سره غلې او خرجات مینوال پیدا کړي. نو امداسي د ایمي کلوب چار پنامه هم یو بل کاندید ده چې هغه هم مخکې ده خو حلیزل روان دي خلک راځي رائے ورکوي او د انتخابات بده شپې تر شپږو او اتو بجو یا اتو بجو پرې په ځینو مرکزونو کې روان دي.
بله جلال صاحب، پرون ولسمشر ترامپ هم نیو همشایر ته درغلی وو، څه ویل؟
جمهور رئیس ترامپ پرون نیو همشایر ته راغی. په نیو همشایر کې اکثریت سړکونه هم د ښار په منځ کې تړل شوي وو. د په یو لوی حال کې خپلو ګڼ شمېر مینهوالو ته وینا وکړه. ترامپ د معمول په څېر په ډیموکراتانو پسخند یا ملندې ووهلې او دوی بیکاره وګڼل. ترامپ وویل چې د ده حکومت په تیرو دریو کلونو کې خورا ډېرې لاسته راوړنې درلودې. درې عمده برخې وي چې د اشاره پرې وکړه او ډېر پرې وغږېد. هغه دا و چې لومړی د اقتصاد مسله، او ده وویل چې د ده د حکومت په پیل سره د امریکا اقتصاد خورا ښه شوی دی، خلکو ته د کار زمینه مساعده شوې، پر امریکایانو سربیره افریقایي امریکایانو آسیایي امریکایانو ته د کار زمینه مساعده شوې او د وزګارۍ کچه کمه شوې ده. همدارنګه د جنوبي سرحد کې د دیوال جوړېدو ته اشاره وکړه. ده وویل د دیوال په جوړېدو سره سربیره د قاچاقبرانو د نشه یي توکو مخه نیول شوې ده. همدارنګه بل موضوع د خپل صحي پروګرام وایي چې تر دیموکراتانو خورا ښه دی.
بله مننه جلال صاحب. نتایج به کله اعلان شي؟ څه تمه ده چې خلک کم دقیقې او کم شېبې ته په تمه دي چې نتایج به واوري؟
مننه نو شبه جانې، لکه څنګه چې ما مخکې وویل انتخابات ویل شوي دي چې تر شپږو بجو به وي، اما په ځینو سیمو کې به انتخابات د شپې تر اتو بجو هم روان وي. داسې ویل شوي دي چې انتخابات به نن شپه اعلانېږي. که څه هم په آیووا ایالت کې تر مقدماتي انتخابات وروسته انتخابات وځنډېدل، انتخابات هم درلودل، اما توقعات داسې دي چې د نیو همشایر ایالت انتخابات به نن شپه اعلانېږي او د امریکا په مقدماتي سیالۍ کې به د ډیموکرات مخکښ کاندید هم له دې سره معلومېږي.
درن اوریدونکو، سمیع الله جلالزی و چې د نیو همشایر ایالت نه د ګوندی انتخابات په اړه تاسو سره تازه حال احوال شریک کړ. ډیره مننه جلالزی صاحب. د تازه حال احوال لپاره به هم تاسو سره اړیکه کې اوسو او د نیو همشایر ایالت د ګوندی ټاکنو د نتایجو په اړه هم د امریکا غږ آشنا رادیو، تلویزیون او همدارنګه د ویبپاڼو او ټولنیزو رسنیو اوریدل، لیدل او لوستل مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د خبرونو لنډیز یو ځل بیا واورئ. د امریکا د سنا په مجلس کې د متقاعدو پوځي جنرالانو سره د افغانستان په هکله په ستراتیژي بحث روان دی چې امریکا دا جنگ ګټلی شي یا نه. افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن د کابل په ښار کې په ځانمرګي برید کې 19 کسه تلف شوي دي. برید د ښار په 15مه امنیتي حوزه کې شوی دی. د کورنیو چارو د وزارت نطاق نصرت رحیمي ویلي دي په برید کې شپږ تنه وژل شوي او 14 نور ټپي شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش د دفتر رپورټ نن خپور شوی او وایي چې د 2002 نه تر 2019 کال پورې د افغانستان د بیا رغونې په ماموریت باندې په بریدونو کې څه د پاسه 2200 تنه وژل شوي، شاوخوا 3000 نور زخمي شوي دي. افغان چارواکي وایي چې د هرات او غور په ولایتونو کې 102 طالبان د خپلو یو شمېر وسلوالو قوماندانانو سره امنیتي قواو ته تسلیم شوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د ډلویر د ایالت په پوځي اړه کې د دوه امریکایي پوځیانو د جنازو د درناوي او احترام مراتب په ځای کړی دي. د امریکا د نیو همشایر په ایالت کې نن خلک د 2020 کال د جمهوری ریاست په مقدماتي انتخاباتو کې رای ورکوي. د دیموکرات ګوند کاندیدان هڅه کوي چې د نیو همشایر کې ایالت کې ډېرې رای وګټي چې وکړي شي د نومبر په میاشت کې د جمهور رئیس ټرمپ په مقابل کې ودرېږي. په نړۍ کې د کورونا په ویروس د خلکو د اخته کېدو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په تیرو دوه هفتو کې د 15 شپېتو قضیو د ثبتېدو نه وروسته د جاپان روغتیایي مامورین په یوې کښتۍ کې د مسافرو روغتیایي وضع ساري او نن زرګونو ایرانیانو د 1979 کال د اسلامي انقلاب کلیزه ونمانځله.
قدر من اوریدونکو دو منیم ساعت خبری پختو خبرونه هم پا هم دیزی پای تاو رسیده فالاندو شبو که در دریخ خبرونه در نانی در تازه خبرونه و رپورتون سر پیلیگی اوریدل مهیروی مانانا چه در امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اورید تربیام خدای ملشه.